دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې ز بوريوال کاکړ مو د دې خبرونې د کوربه په سر کلی کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ پاړه یو شمیر رپورټونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به خبرونه له احمد شاه عظمی څخه وو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی عمران خان د پاناما اسناد په اړه د حکومت له لوري د پلټنو کولو په ضد د احتجاج نیټه بدله کړې د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مسببندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر ویلي چې پاکستان دی په چین پاکستان اقتصادي راداري کې خپلې ملي ګټې په پام کې ونیسي او په بغداد کې زرګونو عراقیانو په دې هیواد کې د ترکیې د حضور په ضد مظاهره کړې اوس بشپړ خبرونه د پاناما اسنادو په اړه د حکومت له لوري د پلټنو کولو په ضد د تحریک انصاف مشر عمران خان د احتجاج اعلان سوې نیټه واړوله تر دې وړاندې عمران خان د اکتوبر پر 13 نیټه د اسلام آباد تړلو اعلان کړی و خو اوس یې د نومبر پر 2 نیټه د احتجاج پیلولو خبره کړې ده په پاناما اسنادو کې د واکمن مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف د اولادونو نومونه په ډاګه سیول چې پکې ویل سی و چې دوی په بهر هیوادونو کې شرکتونه لري په دې تحریک انصاف او د اپوزیشن نورو ګوندونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه خو د پرله پسې لیدونو سربیره هم دوی په طریقه کار سره سلا نسول په کراچی کې د شیګان پر یوې مباړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون 19 کسان ژوبل شوي دي د ځای پولیس په وینا پیښ تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته سو کله چې نامعلومه موټرسایکل سپرو کسانو پر مباړې په لاسي بم سره برید وکړ دا وخت په دې ځای کې د زنانو مجلس روان و ژوبل شوي کسان په سمدستي ډول د ښار باسي روغتون ته رسول شوي چې پکې د درو کسانو روغتیایي حالت مرګونی ښودل کیږي د دې پیښې مواري تر دې دمه چا نه ده منلې د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او منصوبندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدی ویلي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي راهداري په یوه بله ایسټ انډیا کمپنۍ اوښتلی سي له متحده قومي مومنټ ګوند سره لرونکي د سینیټر نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل سي
چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشن ہے ہم بھائی ہیں ٹو ون برادرز ہیں مگر بزنس از بزنس اینڈ ا کپ آف ٹی از ا کپ آف ٹی
دای وای د چین او پاکستان ترمنځ د ورونو په شان ډیر کلک یاړي کې دي خو د کاروبار په معاملې کې به خپل ګټو ته کتل پکار دي چینایان ډیر شکار باریان دي او مشته په لمړي سر کې د خپل ملي ګټو خیال ساتل پکار دي د مشهدی په خبره د دې راهداري ځینې ابتدایي مسوبې له دې وجې نه دي پیل سوي چې د نرخ پر معامله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف نه دي هوار سوی ایست انډیا کمپنۍ په 1950 کال کې د برصغیر نیمې وچې د تجارت لپاره راغلې وه چې بیا وروسته د خپل پوز په جوړولو سره په سیمه کې د واکمنۍ بڼه خپل کړه او تر 1950 کال یې حضور درلودي په کراچی کې د الوتکې پرېوتو پیښ کې پایلټ وژل شوی دی د پاکستان د هوایي ځواک له اړخه جارسي بیان کې ویل شوی چې نن یو تربیتي الوتکه له مسرور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي په کې تکنیکی خرابي راغله او الوتکه تباه شوه د هوایي ځواک د بیان په وینا پایلټ له الوتکې په وتلو کې بریالی سو خو وروسته یې سا ورکړه د نوموړي په وینا د پیښ پلټنې یې پیل کړې دي په پاکستان کې وخت نا وخت د هوایي ځواک الوتکې راپریوځي تېره میاشت هم په قبایلي سیمه خیبر ایجنسي کې د دې هیواد د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه راپریوتې وه چې پایلټ یې پکې وژل شوی و د پېښور ترګری ضد اداره وایي چې د داعش پمفلیټ یا تبلیغاتي مواد ویشلو په تور یې دوه کسان نیولې دي یا د ادارې پر خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښور په لوسی سیمې اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غنی یې ولسته په داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله کې د ګډون د بلنې ورکول په تور نیولې دي اعلامیه زیاتوي چې د نیول سوو کسانو دوه نور ملګري په تېښته بریالي سوي دي د پېښور د ترګری ضد اداره دا هم وایي چې له نیول سوو کسانو یې دعوتي پرچی هم ترلاسه کړي او د نور ملګرو د نیولو لپاره هڅې روانې کړي دي خبرونه له مشال راډیو خاوري افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي د افغانستان د اجرایي ریاست د وی خبر پاڼې لمخې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه په ریاض کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنی چار وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې افغان ولس د ترهګرۍ د اصلي قربانیانو په توګه په ټول توان سره د دې په ضد مبارزه کړې او هیله لري چې په دې لړ کې د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته شي د اجرایي رئیس مرستیال ویان فیصل جاوید نن مشال راډیو ته د دې او نور ناستو په اړه وویل
په دغه ناسته کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه د ګډو همکاریو او همداراز د افغان کارګرو لپاره د شرایطو په اماده کولو او د هغوی د پاسپورټونو پر تغیر باندې بحث وکړي یوه مهمه مسله دا وه چې د سعودي عربستان د پوهنې وزیر وویل چې هیواد به افغانستان ته لدی ورسته هر کال څلور ساو د لوړز دکرو بورسونه ورکوي.
په ان حال کې د سعودي عربستان د وزیران د شورا مرستیال اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره همکاري ته چمتو دي او ترګری ته د یو جدي ګواښ په توګه ګوري. افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرونه کې راغلی چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لخوا لاسلیک شوه. په دې اړه چې دا مهال څومره شمېر افغانان د جرمونو په تور په ازبکستان کې بندیان دي کره معلومات نشته. خبرپاڼه زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل ازبک سیاله دا هم وغوښتل چې په شنګای همکاري سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو ملاتړ وکړي. ښاغلی ربانی د اسلامي همکاري سازمان د وزیرانو شورا په 23مه غونډه کې د ګډون په هدف دور زنی سفر ازبکستان ته تللی دی. نن په بغداد کې زرګونو عراقیانو د ترکیې د سفارت مخې ته راغونډ شول او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې انقره د عراق د حکومت له غوښتنې سره سم موصل شار ته نږدې خپل پوځي اډه بند کړي. مظاهره چانو چې د توندلارې شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویان هم پکښې وه نارې وهلې چې اشغالګران دي له دې ځایه ووځي. په عراق کې د ترکیې ځواکونو حضور د بغداد او انقرې ترمنځ په اړیکو کې بحران راوستی دی. د عراق حکومت وایي ترکیې ځواکونو ته په خپل قلمرو کې د حضور اجازه نه ده ورکړې او د هغو د تل غشتنه کړی ده. خو ترکیه دا غشتنه لپامه غرزولی او وای پوزیان په موصل شار کې د داعش ډلې د وسلوال پر ضد جګړه کې راقي جنگالي او ته پوزي روزنه ورکوي. دا وتر دې محل د مشال رادیو خبرونو استاد سپام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفات انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اویا پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 8.5 روپۍ څلور پیسې او په 8.5 روپۍ لس پیسې. یو درهم په 8.5 روپۍ درې اویا پیسې او په 8.5 روپۍ اته اویا پیسې. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.48 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.75 پیسې او په 1 روپۍ 2.75 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 24 غنټو کې په خیبر پختونخوا او فاټا کې به موسم خشک وي. سبا له به په پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 3 دېرش او 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.1 او کم نه کم 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه اعظمي او رفت انجم وړاندې کول. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د نومبر پر 2مه به د حکومت ضد اسلام آباد بندوي. خو په خیبر پښتونخوا کې د هغه اتحادیان وایي دوی نه دي ورسره ملګري.
د هریو پارټی خپل پروګرام یا خپل طریقې زمونږ پارټی خپل پروګرام دی. زمونږ ایشو چې دي مونږ دا ګڼو چې هغه ایشو نور دي او هغه باندې به توجه وکړو.
د پاکستان په سینټ کې د پرمختیايي کمیټې مشر وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري زیاته ګټه به چین ته رسیږي. د لوړ کچې عدالتي کمیشن د اگست پراتمه په کوټه کې د سوي خونړي ځانمرګ برید په اړه پلټنې فایل کړې دي. یو وکیل د پلټنو د لومړۍ ورځې په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم رپورټونه رالو کوم خلګ رالو سرکار د خاصه نو هغه بالکل د واقع پالیف بینو خبر تا غسیول لکه چې دوی بس تازه تازه د شي کتلې خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلي یاد عدالت.
د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل انظامی چارواکي وایي دوی هلته د عملیاتو لقبل د زیان منسو کورونو پاړه معلومات راغونډوي. د دې طریقې کار څه دی؟
زمنګ تحصیلدار وی ورسره د آرمی یو نمائنده وی ورسیر سب انجینیر وی او د دې سره د علاقې ملکان مشران وی او ورسره چکم د سکول ټیچران وی.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړه یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرې غړي برخه دي. لمشال ریډیو سره اوس رازو د خبرونی لومړی موضوع ته. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید د تحریک انصاف غوند مشر عمران خان اعلان کړی چې دوی به د خپل احتجاج په نیټه کې بدلون کوي. د پوینا اوس به احتجاج د نومبر پر 2مه نیټه کوي. نوموړی د پاناما اسناد په اړه پلټنې غواړي په کوم کې چې د وزیر اعظم نواز شریف د 2 زامنو نمونه راغلی وو. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د ګل پروز اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو پر وخت د عمران خان وینا وه چې هغه د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا غواړي، نو حکومت د هغه د ایسارولو کوشش نه کوي. عمران خان په خپلو خبرو کې وفاقي حکومت له خبرداري ورکړو او ویل که حکومت دا غو د گرفتارې او یا په سیاسي کارګرو تشدد وکړو نو د هر سبا حکومت ذمہوار وي.
کیا هم اسی طرح
زه دا وایم چې آیا موږ به همداسې د شریف خاندان او کرپټ مافیا غلامي کوو؟ دوی د کرپشن کوي او هیڅ یو اداره دی نه نیسي. ټولې ادارې دوی خپل خرابې کړې دي او چې کله د احتجاج خبره کوو نو دوی وایي چې موږ به ووهي او په جیلونو کې به مو بند کړي. نو زه په واضح توګه خبرداري ورکوم که حکومت صدا سې ګام پورته کړو نو ذمہوار به خپل وي.
عمران خان وینا وه چې په احتجاج کې برخه اخیستو لپاره ټول اپوزیشن ګوندونو ته دعوت ورکړې وو، خو هر یو ګوند خپل طرف نه عذر وړاندې کړی. بل پلو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوندونه، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي هم په احتجاج کې د برخه نه اخیستو فیصله کړې. د احتجاج په اړه د جماعت اسلامي ګوند د پارلیمان استازي او د پاناما ضابطه کار کمیټې غړي صاحبزاده طارق الله وویل چې د کمیټې غړي په هیڅ هغه هڅې وکړي چې پاناما اسنادو کې ککړ کسانو لپاره سلارې وټاکل شي او احتسابي وشي، خو داسې ونه شول. خو بیا به هم قومي ګټو لپاره جماعت اسلامي د عمران خان د احتجاج برخه نه جوړیږي.
زمونږ داسې انتخابي اتحاد نشته، زمونږ صرف په کولیشن ګورنمنت کې زمونږ په صوبه کې زمونږ هغه سره وزارت سره هدف پر زمونږ اتحاد دی. نور هغه سره تر دې وخت پورې په داسې قسم مظاهرو کې یا داسې قسم په جلسو کې یا په داسې قسم درنو کې مونږ هغه سره خپل کارکون نه دی لاول کړو، نه هغه سره زمونږ هغه کې شرکت کوو په دې موقع باندې.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپوای چې د دې ګوند به هم په احتجاج کې برخه نه اخلي او بلدا چې احتجاج کول د تحریک انصاف جمهوری حق دی، خدا خیال دی وساتل شي چې عام ولس ته تری زیان ونه رسي.
ګوره جی، ته هر یو پارټي خپل پروګرام یو خپل طریقې کو په سړکونه راځي او کو درنه کوي، نو دا احتجاج د حق دی د سیاسي پارټو چې د جمهوریت تقاضي پوره کړي. نو د هغې سره سو مونږ اختلافات نشته. مونږ اتحاد سو یو خاص نقطې باندې یو څو پوینټونو باندې شوی دی، هغې کې دا شامل نه دي. نو بعض حال مونږ سره په دې کې سلا مشوره هم نه شوی. زمونږ پارټۍ خپل پروګرام دی، زمونږ ایشو چې دي مونږ دا ګڼو چې هغه ایشوز نور دي او هغه باندې موږ توجه ورکوو.
یاد دي چې د پاناما اسنادو پلټنې نه کولو پر ضد عمران خان په لاهور او بیا په 13 ستمبر پر رایوند کې احتجاجي مارچونه کړي وو او وینا یې وه که وزیر اعظم تر محرم میاشتې پورې ځان احتساب ته وړاندې نه کړو نو هغوی به حکومت کولو ته نه پرېږدي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په سینټ کې د پرمختیایي کمیټې غړي وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې به لوی ګټه چین ته رسیږي. دا خبره د دې کمیټې مشر له مشال رادیو سره په خبرو کې کړې ده. دوی وایي په کار ده چې پاکستان خپل کامی ګټې په پام کې ونیسي. تفصیل په دې رپورت کې.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سینټ د ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې چیرمن سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی اویل د چین په دوستۍ ورته فخر دی، خو ملکی مفادات د ټولو وړومبې ترجیح لري. د مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې د دې منصوبې اقتصادي حلو سره 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 د پاکستان حکومت له کلتوري، ټولنیز، معاشي او سیاسي اړخ ته هم کتل وی.
کہ چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشنز ہے، ہم بھائی ہیں.
ما دا خبره پورته کړې وه چې د پاکستان او چین تلپاتې تعلقات دي. مونږ ورونه یو او ورونه به پاتې کیږو. زموږ په تعلقاتو کې فرق نشي راتلی، خو کاروبار کاروبار وي او چینیان په کاروبار کې ډېر ښه دي، خو مونږ له به هم د خپل کامی ګټو خیال ساتل وي. اوس دا پیښه راغلې وه چې د شروع داسې 15 پروژې دي چې هغه ودرېدلې دي او دا د ټیکس له وجې ودرېدلې وي. دا مسله خو هواره شوه، خو مونږ له خپله فایده هم کتل وي. هر څیز په خپل ځای وي، خو کامی ګټه په خپل ځای.
سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی خپل خبرو کې زیاته کړه چې د حکومت لخوا ورته وویل شو چې حکومت د دې پروژې د معاشي اړخ کتنه کوي. دوی وویل چې پیسې راتلو سره مسلې هم راځي، خو که په خپلو منصوبو کې د دې خیال وساتل شي نو دا ښې نتیجې راوړي شي. د سینیټر ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې غړو لخوا د توانایي منصوبو په اړه دا خبره هم پورته کړې شوه چې ولې د بهر ملکونو فنډینګ پیسې د دې منصوبو په مقامي سطح فنډینګ کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه کیسر بنګالی وایي غیر ملکي سرمایه کاري معیشت ته فایده رسوي، خو که یو ملک ته مخصوص علاقې لپاره اجارهداری ورکړې شي نو هغه بیا په فیصلو اثر لري. د زیاته کړه چې سیاسي اثرات خلا مخې ته نه دي راغلي، خو په معاشي لحاظ اجارهداری ښکاري.
جیسے ہائی وے بننا ہے گوادر سے کاشگار تک وہ طے ہو گیا ہے کہ چائنیز کمپنی بنائے گی اور وہ اس کے
لکه د گوادر او کاشگر ترمنزا دلوی سڑک جوڑے دل دی نو دا وټاکل شو چې دا کار با یو چینی کمپنی کوي او د هغې لپاره با قرض چین ور کوي نو په دې معاملو کې به هم داسې کیږي چې بیا نرخ هغه کمپنی اوچت کړي ځکه چې چا سره پکې مقابله نه وي نو دا معاشي نقصانات خو زموږ په نظر راځي او دا ممکنه نقصانات دي مونږ په دې حتمی خبره نشو کولی او سیاسي اثرات خو وروسته ښکاري لکه څنګه چې ایسټ انډیا کمپنی راغلې وه نو تجارت کې ړومبی شل کاله کولو او بیا یې سیاست کې مداخلت شروع کړو نو پکار ده چې څه هم معاهده وي باید چې هغه پټه ونه ساتل شي بلکې چې هغه عام کړی شي چې چاته دا ابهام یا شک نه وي چې د بندو دروازو شاته څه روان دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 8 اگست باندې پر وکیلانو کم خونړی برید شوی. د هغه په اړه د پاکستان سپریم کورټ یو لوړ پوړی کمیشن جوړ کړی. د یاد کمیشن تیر ورځ په خپل کار فایل کړی او له شمیر کسانو څخه بیانونه ثبت کړي دي. وکیلان وایي د حکومت لخوا راغلي کسان تیار نه وو. ایوب ترین نور حال راکوي.
د پاکستان د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتوب کې یو کسیز کمیشن د 8 اگست د ځانمرګي برید د پلټنې لپاره د تیری ورځې راهیسې د بلوچستان د هایکورټ په ودانۍ کې کار پیل کړی دی. دا کمیشن به هر ورځ د پیښ سره اړه لرونکي د حکومتي ادارو مشران او وکیلان اوري او خپل رپورټ به په یو میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کوي. د پلټنې په لومړۍ ورځ د بلوچستان مشر سکتر او د پولیسو مشر د کمیشن و مخ ته وړاندې سول. د پیښې په اړه د سرحدي عسکرو او پولیسو لخوا تر اوسه د سو پلټنو په باب دوه رپورټونه هم وړاندې کړل. کمیشن دغه رپورټونه نیمګړی وبلل. په دې ترڅ کې د صوبې نامتو وکیل برخوردار خان نور حال څه داسې راته راکړي
چې کم رپورټونه رالو کم خلک رالو سرکار د خواسه نو هغه بالکل د واقع حالف به نو خبر دغه سی و لکه چې دوی بس تازه تازه دا شی کتلې خپل خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی عدالت.
د کمیشن مشر چې کم نظر وړاندې کوي هغه خداغه او بلکې دغه خبر هغه موکل چې دا شو خواري و د اسمالمیږي چې د دفتر رپورټونه تی په دفتر کې ناست لیکلي نه د میډیکل افسر سره چې چا دا کړیونه دا سره خبره سوي د نه داخلي او د ولی د وټولو د نشانو حساب سره برابرېږي نو عدالت هم کوم بهش دغه نظر وړاندې کوي چې یاره تاسو نه تیار یاست نه تاسو د کیسه دونه سنجیده خسته ده او نه می هغه ډول خپل انویسټیګیشن یې بولې تفشیش یې بولې هغه کړی دی چې پر کم لیول په کار
د نومړ پوینا چې د کمیشن مشر قاضي فایز ایسا غوښتنه وکړه چې د حکومت له لوري د داس کسان و کمیشن ته وړاندې شي چې هغه د ټولو پښتنو جواب په سمه توګه ورکول شي. تیر ورځ کمیشن د حکومت څخه د پیښ په باب شپږ ډیر پښتنې وکړي. د حکومت له لوري یوازې د 13 پښتنو جواب ورکول شو. د یادې شوې پیښې د پلټنې په اړه به د کمیشن کار نن هم روان وي. بلخوا د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی اډوکیټ غوښتنه کړې ده چې کوم خلک د سیول هسپتال د پیښ په اړه څه معلومات لري په کار د چاغه ټوله د کمیشن سره شریک کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه ځانمرګي برید کې درو اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې 45 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب وایي د عملیاتو پر مهال د جنوبی وزیرستان هغو خلکو ته چې کورونه یې ړنګ سوي دي تاوان به یې ورکول کېږي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې اړه اوس معلومات راغونډوي. دا چې د دې معلوماتو راغونډولو او د زیانمنسو کورونو د معلومولو طریقې کار څه دی د سیلا مسعود په دې رپورټ کې اورو.
حکومت پریکړه کړې ده چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه د سولي وزیرستان د مسعود قبایلیانو څومره کورونه ړنګ زیانېدلي دي هغه به شمېرل شي او د هر ړنګ زیانېدلي کور په سر به نقد مالي ملاتړ ورکولی شي. د دغې مقصد دپاره په سیمه کښې دا وخت د ړنګو کورونو د شمېر څویمه مرحله د قبایلیانو د توان بریا کولو دپاره حکومت د څومره نقد ملاتړ منظوری ور کړی او تر اوسه پورې قبایلون ته څومره کلدار ور وشلې شوی دی. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب دغه تفصیل په دا رنګ وښایي.
لومړی سروې کې مونږ ته 193 کروڑ روپۍ راغلې وې. په هغې کې مونږ 1 او 80 کروڑ روپۍ تقسیم کړي دي. دې نه پس مونږ دویمه مرحلې سروې وکړله. په دویمه مرحلې په سروې کې مونږ سره ټول کورونه چې کم ړنګ شوي وو د هغې تعداد سلور نیم زرو پورې برابرېږي هغه کې مونږ ته اوسه پورې یو نیم ارب روپۍ راغلي دي او مونږ دا کوشش کوو چې ډیر نږدې وخت کې دا غي تقسیم شروع کو په مختلفو علاقو کې چې کوم علاقو ګورو نړن شوې دي د دې نه پس دریم سروې شروع ده دریم سروې کې هم تر اوسه پورې چې مونږ ته څومره رپورټس راغلي دي نو په هغه کې د درې نیم زرو کورون نه زیات سروې شوې ده
تر اوسه پورې څومره ډنګ کورونا شمېرلې شوې دي او د کورونو د شمېرنې طریقې کار څرنګ ده مرستیال پولیټیکل افیسر ویایي
د دې 15,000 تعداد ده د دې طریقه کار دا وی چې د لپاره پوره یو ټیم وی هغه ټیم کې زمنګ تحصیلدار وی ورسره د آرمی یو نمائنده وی میجر یا کیپټن وی ورسره چې کوم ده زمنګ د سین ڈبلیو ډپارټمنټ ورسیر سب انجینیر وی او د دې سره د علاقې ملکان مشران وی او ورسره چې کوم ده د سکول ټیچران وی دا پوره یو ټیم تشکیل کیږي دی بیا مختلف علاقو ته زید هر یو کور باندې ودرېږي دا وی سروے کوي دا کتلې شي چې رچا جزوی نقصان ورته لګیدلې وی ناغه پارشلی ڈیمیج بولی کی او چرچا پورا نقصان شوی ناغا فولی ڈیمیج بولی کی پا لشک کور باندی 1,00,000 روپی دی او پا پورا کور چی تبا شوی آغا 1,00,000 روپی دی
زنی کا بایون شکایت کا وی ویایی چی دی کورونو شمار کا ان کی زنی کورونا زیاد زنی کم او زنی بیخی پریش دی دی دگی شکایت زواب محمد شوی پا دارن کا وی
دا غلط خبر ری جی زکا چی دا خو پورا یو ٹیم می او پدی که چکم دی آرمی والی می پدی که چکم دی پورا یو چک او بیلنس سسٹم هم پدی باندې موجود دی چې څوک غلط سروے ونه کی نو ټول په باهمی مشاورت او په طریقه کار سره دا کیږي او زه خدای امید لرم چې ان شاء الله هیڅوک بم داسې نه وي پاتې دا چا سو ډیماند وي تر څو پورې څومره کور ډنګ وي هغه ته هغه عمر موازه ورکړی کیږي نو زه خو هم چې په داسې حالاتو کې او په داسې ټیم کې چې پدی باندې پوره یو چک او بیلنس سسٹم دی دا خبره زه هم چې دا مکمل غلطه ده
محمد شعیب دا هم وویل چې د کورونو د شمیر په دوران کې کومې کورنۍ د شمیرنې په فهرستونو کې شامل کړي شوې نوی آغا دی میجا تخپل لکلی درخواستونه را ورسوی چه دوی هم دی دگی مالیم لطرنا به برخ پاته نشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ډیره اسماعیل خان
په دې وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د ته سویو نښتو وروسته تورخم او چمن لارې تړل سوي وي چې وروسته خلاصې کړل سوي تجار او ځایي خلک وای د لارو تړل کېدو نه یوازې دوه اړخیزه سوداګرۍ اغیزمنه کړې ده بلکې دواړه غاړو پرتو خلکو ترمنځ تګ راتګ هم متاثره سوی دی عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري
څو میاشتې وړاندې اړیکې هغه وخت خرابې شوې کله چې د پاکستان له لوري پر تورخم د دروازې جوړولو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه او څو موده وروسته هم بل شخړه بیا پر چمن دروازه رامنځته شوه د دواړو پیښو په نتیجه کې تورخم او چمن لارې وتړ شوې چې که څه هم وروسته خلاصې شوې خو د سوداګرو په وینا دواړو غاړو پښتنو پر ژوند زیات اغیز وکړ یو وتلې تجار ناصر خان هم دې طرف ته اشاره کوي
ټول هغه اثرات زموږ د لوکل چې کوم قبایل دي لکه څنګه چې شینوار دي د دې خلکو دي روزګار چې کوم اورګه روزګار دی هلته کې واړه واړه خاریاګونه ونې دي خارونه دي مثال مارکو روزګار شو د نږدې نږدې لکې دي نو دا واړه بازارونه د تر کوم د زموږ چې کوم خلک دي قبایل دي دا سره ډېر متاثر شو د په خور علاقې سیمه شو د مردان چرسره د راي لکې چې دا سره د خېز دي آبادی دي نو ډېر خلک ودا چې هغه په خپل پټونه د خپل باغونو مالونه واخیست دا مالونه خرڅ کړ دته ورغلم اغه ځنه بچ کوم مزه د باغوانانو اغه ځبانانو په مالونه روچت دته به راوړم لزمونږ ټول پښتنو ته څه ډېر زیات نقصان دی
ډیورن کرشي نه یوازې دوه هیوادونه بلکې پر کرشه پراته د قانونه قبيله او په بل معنا ورور او ورور او پلار او لور سره تقسیم کړی دی د هیوادونو ناروغ اړیکو په روغ رښتو کې خند رامست کړی دی د بیلګې په توګه رواج خان په خټه شنواری دی چې په خیبر ایجنسی کې اوسېږي او لوریا د ډیورن کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې میشت شنوارو کې واده ده خو کله چې د پاکستان او افغانستان ځواکونو ترمنځ سرنښته وسوه او په نتیجه کې پر کرښه امنیتي اقدامات سخت سو نو د ده له لور سره د دید لړۍ ودرېده هغه رواج شنواری چې کله به یې زړه غوښت نو بې له خنډه او ځنډه د خپلې لور دید وکړ او اوس پر کرشه د خندونو لکبله درې میاشتې وروسته د لور دید په نصیب سو
وخت دا واقع شو هغه موږ سره پایله دل پرون تل ومنو هغه ته پرون پایله دل لار ما او سره دوی سره ولیدل نو درې درې نیمه میاشتې وشوې چې هغه سره ما پرون ولیدل نو مخکې به موږ ځي ولا داسې به هم لاړو چې روزانه به مو د هفته کښې به و چې څه وخت به موقع مې لا شو نو موږ به تلو راتلو که هغه موږ ته سوي چې تکلیف نه و که ماښام شو که ساحه تلو مخکې ماشومان ته وسه ماشومان هم نشو لګولی موږ په خپله باندې ځو دا او تکلیفونه موږ ته شته والله چې ښه ډېرې راته وژړل او بس هغوی ته پوسونه کړه نو نو د خپل مور او پلارونو د خپل خپلو خپلوانو بچو هر څه پوښتنه یې کړه زما مور د وروڼو د خویندو د خپلو پردو دنیا نیکه ټولو ته پوسونه یې کړه.
پاکستان د وسلوالو د مخنیوي لپاره د پولې د نظم په نوم ځینې اقدامات کړي دي چې پکې یو هم د ویزا شرط دی. خو د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي باید د انګریزانو او افغان حکومت ترمنځ د تګ راتګ په اړه د سوي تړون درناوی وسی.
بریټیش انډیا او د افغانستان یو لوزنامه ده د 1915 په کال کې شوې وه چې په هغې کې دا ویلي شوي دي چې څوک پنځه میله خوا اوسېږي یا پنځه میله دېخوا اوسېږي هغې ته به دا اجازت وي چې بغیر د ډاکومنټس نه هغې دا سرحد کراس کولی شي. لوزنامه اوسه پورې چې کوم نن لاګو ده نو دلته پاکستان حکومت هم په هغې باندې سترګې پټې کړي افغانستان حکومت هم کېدای شي د هغې معلومات نه چې داسې یو لوزنامه شته په کار چې هغه راوباسو او د پاکستان نه تپوس وکړو چې په کوم قانون کې دا خلک تاسو نیسي. پاکستان والا دا وایي چې د سکیورټي ضرورت دی شناختی کارډ د دې طرفه او د هغه طرفه افغانان چې زیرا ځي هغې سره خپله تذکره وي او چې چا سره تذکره نه وي مهاجر وي نو هغې سره چې کوم دی د مهاجرو کارډ دی وي دغه لاره چې کوم دی دینه بل ښه لاره دی نشته.
په دې وروستۍ کې د مومندو جنوبي وزیرستان کرمي او شمالي وزیرستان ځای خلکو له چارواکو سره جرګې کړې او غوښتنه یې کړې ده چې دوی ته دي د افغانستان ته په تګ راتګ کې ځینې اسانتیاوي ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ یو ځل بیا په پټه د خبرو اترو پیل شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې دا خبرې دوه ځله د په قطر کې ترسره شوي دي چې دواړو غاړو پکې چارواکو پکې ګډون کړی و. د دې لیکنې لنډیز لیو لنډې دې مې وروسته. برتانوی ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې افغان حکومت او طالبانو یو ځل بیا په پټه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې اترې پیل کړې دي. ورځپاڼې لیکي چې په سپتمبر او اکتوبر کې په ترسره شوو دې خبرو اترو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان اخوند هم شریک و. ورځپاڼې لیکي چې دا له هغه وروسته لومړۍ خبرې اترې دي چې د پاکستان په منځګړیتوب پیل شوي مذاکرات په ډرون برید کې د ملا عمر د ځایناستې ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته درېدلی و. د طالبانو یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تمه ده چې د ملا عمر زوی محمد یعقوب به هم ډېر ژر په قطر کې له افغان حکومت سره د خبرو اترو کوونکو طالبانو ملګری سي. ګارډین د طالبانو د کوټې د شورا د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په دې خبرو اترو کې د پاکستان لخوا هیڅوک هم نه و شریک. د دې چارواکي په وینا پاکستان اوس پر افغان طالبانو د پایل غوندې روایتي نفوذ تر ډېره حده له لاسه ورکړی دی. طالب چارواکي زیاته کړې چې په قطر کې په ترسره سوو دې دوه ځله خبرو اترو کې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی هم ناست و. نموړي زیاته کړې چې په سپتمبر کې ترسره سوو لومړیو خبرو کې ملا عبدالمنان اخوند او د افغانستان د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی مخامخ سره ناست او په ډېره مثبته فضا کې خبرې وسوې. د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ تیر ځل څرګندې خبرې د 2015 کال په جولای کې د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوې وې. په هغو خبرو اترو کې د افغان حکومتي استازو او طالب مشرانو ترڅنګ د امریکا او پاکستان چارواکي هم شریک و. د ورځپاڼې په لیکنه د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته پاکستان په دې کې نه دی بریالی شوی چې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا پر دې سربیره ده چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان امریکا او چین د چارواکو څلور اړخیزه بهیر هم نتیجه ورنه کړه. ګارډین ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي استازي له خولې لیکلي چې افغان حکومت اوس پاکستان ته نور اړتیا نه لري او د ده په وینا همدا فکر افغان طالبان هم کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په پښتونخوا کې د ماجیګر پنځه نیمه بجې سوی احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پانما سند لپاره د حکومت لوري د پلټنو نه کول پر ضد د تاریخ انصاف مشر عمران خان د احتجاج اعلان سوی نیټه واړوله. تر دې وړاندې نوموړي د اکتوبر پر دیرشمه نیټه د اسلام آباد تړلو اعلان کړی و، خو د نومبر په دوهمه نیټه د احتجاج پیلولو خبره کړې ده. په کراچۍ کې د شیګان پر یوې امباړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون اوولس کسان ژوبل شوي دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټرسایکل سپرو کسان پر امباړې په لاسي بم سره برید وکړ. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مصوبندۍ په اړه د قایمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویلي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي راهداري په یوه بله ایسټ انډیا کمپنۍ اوښتلی شي. له متحده قومي مومنټ سره لرونکي د سینیټر نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل شي. په کراچۍ کې د الوتکې پرېوتو پیښه کې یو پاکستاني پایلټ وژل شوی. د پاکستان د هوایي ځواک له جاسوسي ویان کې ویل شوي چې نوې تربیتي الوتکه له مصر هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه چې څه ګړی وروسته پایلټ هم سا ورکړ. د پېښور تر اغریزه د اداره وایي چې د داعش پمپلیټ یا تبلیغاتي مواد ویشلو په تور یې دوه کسان ولیدي. یا د ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویل چې د پېښور په لوسي سیمې اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غنی یو لسته په داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله کې د ګډون د بلنې ورکولو په تور نیولي. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېره شپه په ریاض کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنۍ چارو وزیر سره په دې اړه خبرې کړې. نن په بغداد کې زرګونو عراقیانو د ترکیې د سفارت مخې ته راغونډ شول او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې مظاهره وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. احمد شاه اعظمي درته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس ځو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رفعت انجم لوستې دي او لنډیز یې وړاندې کوي.
آج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهدارې په اړه دی چین صرف د غربي لارې باور راکړي او دا دی وایي چې دا د سیپاک حصہ ده نو ټول جنگ جګړه به ختم شي. ادارې وایي چې نوخار کې جلسې ته د خطاب کولو پر وخت وزیر اعلی وینا وا چې د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر نه د بریفنګ اخستو پر ځای د پاکستان او چین ترمنځ د سیپاک لوز لیک اسناد غوښتي دي. ادارې زیاتوي چې خیبر پختونخوا حکومت دا هم واضح کول غواړي چې هغوی د پنجاب یا د بلې صوبې خلاف نه دي خو صرف خپل حق غواړي. د ادارې په وینا چې دین وړاندې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهدارې نه به ټولو صوبو ته ګټه ترلاسه کیږي او گوادر ته تللې غربي لارې د اقتصادي راهدارې برخه ده. ادارې لیکي چې ترلاسه شوي معلومات او شمیرې تر مخه سی پیک ته لاندې د 43 ارب اتیا کروڑ ډالر شپاړس منصوبې د وخت نه وړاندې مکملېدو ته رسیدلې دي او د دې منصوبې مکملېدو نه پس به لس زره کسانو ته نوکرۍ ملاوي دي شي. ادارې زیاتوي چې بلخوا په شیرګړ کې د پاکستان مسلم لیگ شوي جلسه کې د خطاب پر وخت د احسن اقبال وینا وه چې سی پیک د ټول منصوبه ده نه یوازې دا چې د دې منصوبې د لارې په ملک کې په انډسټریل زون جوړ شي بلکې پاکستان منځنۍ ایشیا او د نور هیوادونو سره به یو ځای شي. ادارې خره کې وایي چې د غربي لارې متعلق د سیاسي مشورې اندېښنې مخې ته راتلو نه پس وزیر اعظم خپل خبرې اترې وکړې او خیبر پختونخوا حکومت ته د غربي لارې او په دې د ټولو سہولتونو ورکولو یقین دهاني ورکړه. نو اوس د دې نه وړاندې چې د منصوبې یو لار د نور شخړې وجه جوړه شي په ذمہوار وزارتونو لازمه ده چې هغوی د وزیر اعظم لخوا ورکړل شوي یقین دهاني اسنادي او عملي کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې ویلی کی چې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت په څنګه کې څه بهتره راوستي، خو بیا هم ځینې وخت کې داسې صورتحال رامنځته شي چې ټول ښه کارونه په شا واچوي او د حکومت کارکردګۍ په اړه منفي تاثر پیدا شي. ادارې وایي چې د چترال ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال ته تیر حکومت کې د ګردو صفا کولو دوه مشینونه ورکړل شوي وو او دا مشینونه چلولو لپاره درې تربیتي هفته ټیکنیشین هم ټاکل شوي وو، خو د دې نه باوجود اولس ته د دې نه هیڅ یو سهولت ځکه نه ملاویږي چې تر اوسه پورې هسپتال کې دغه د ګردو صفا کولو مشینونه نه استعمالیږي. ادارې زیاتوي چې ټیکنیشینز د سرکاري خزانې نه تنخواګانې خو اخلي، خو د دې نه باوجود دا مشینونه په کار ولې نه راوستل کیږي؟ که حکومت د دې سوال جواب ورکولی شي نو اولس به مطمئن شي. ادارې اخر کې وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صحت صوبایي وزیر شهرام ترکی ته د دې په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي او د ګردو صفا کولو مشینونو چالو کولو حکم ورکولو سره سره دي تر اوسه پورې د شوي لاپرواهۍ رپورټ هم راوغواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو لیکنه کې کاږي چې نن سبا د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او دواړه هیوادونه یو ځل بیا په یو بل د ترهګرۍ د خورولو تورونه لګوي. او بل پلو بریټ پارت ویبپاڼه لیکي چې سعودي عرب غواړي د ایران غوندې په افغانستان کې اسلامي تعلیمي ادارې جوړې کړي. د دواړو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په خپل یو لیکنه کې وایي پاکستان او هند یو وار بیا له یو بل سره تراخه شوي دي او په سیمه کې د ترهګرۍ او بدمنۍ په خوراولو کې په یو بل تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ چې ولسي حکومت ته جواب دی دی هند ته د دښمن په سترګه ګوري. بلخوا په هند کې هم د پاکستان خلاف خبرې تودې شوې دي. په دغه هیواد کې ځینو خلکو دا هم ویلي چې پاکستان سره یې سم تعلقات کله هم نشي جوړېدای ځکه چې دغه هیواد په سیمه کې ترهګرۍ او بدمنۍ خوروي، خو پاکستان په بیا بیا دغه تورونه ردوي. نیویارک ټایمز لیکي هند د پاکستان غوندې جوړیږي. په پاکستان کې خلک پر دې وجل کیږي چې شیا مسلک دی او په هند کې ځکه وجل کیږي چې د غوا غوښه خوړلې وي، نو ځکه هند ورځ تر بله د پاکستان غوندې کیږي او پاکستان ورځ تر بله د ځان غوندې چې د یوازیتوب اړخت روان دی او د بل چا خبره نه اوري. په دې وروستیو کې پر دې هم په میډیا کې زیات لیکل وشول چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په شخړه درې وارې جنگونه شوي دي، خو په دې اړه بیا ډیر کم لیکل شوی دی چې په دغو جنگونو کې د کشمیر ولسته څه ګټه نه ده رسیدلې او نو دواړو هیوادونو د کشمیریانو خوښې ته اهمیت ورکړی دی. بلخوا بریډ بارډ ویبپاڼه لیکي سعودي عرب به په افغانستان کې په تعلیمي ادارو 600 میلیونه امریکایي ډالر لګوي. دغه هیواد به په افغانستان کې یو اسلامیک پوهنتون او اسلامیک سینټر او یو جماعت هم جوړوي. دې نه وړاندې د سعودي حریف هیواد ایران هم په کابل کې یو لوی اسلامي پوهنتون جوړ کړی دی او داسې معلومیږي چې د ایران شیعه خامنیزم او د سعودي سنی وهابیزم په افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو لپاره همداسې ګامونه پورته کوي او د دغو لپاره په افغان ټولنه کې د مدرسو استعمال اهم کوي. ویبپاڼه لیکي شیعه جهادي ډله حزب الله خامنیزم خوښوي او داعش ته وهابیزم تقلید کوي. تهران په کابل کې یوه لویه مدرسه جوړه کړې ده چې ډېر سهولتونه هم لري. دغه اداره په افغان ټولنه کې د ایراني اثر رسوخ د خپرېدو لپاره هم کار کوي او د تهران سره تړلې ده. اوس د سعودي حکومت اعلان کړی چې دوی به په ننګرهار کې یو اسلامیک پوهنتون جوړوي او د دغې لپاره تیاریانې هم پیل کړې دي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د عراق شمالي ښار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي اسکرو پراخ عملیات کړي دي او ډیر زر به دغه ډله د موصله وایستل سي. د دې لیکنې تفصیل یو ځل بیا له فرخند اسد څخه اورو.
د مشال رادیو د انګریزي څنګه لیکي کوردش کمانډرانو د اسلامي دولت وسلوال ډلې نه د یو شمیر سیمو د نیولو داوه کړې ده. عراقي عسكر چې د امریکا مرسته لري د عراق په موصل ښار کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو بمباري کړې او دغه ډلې یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي. په موصل کې د یوې ورځې د بمباري او میزایلي حملو وروسته کوردش عسکرو ویلې دي چې دوی د داعش نه تر اتیا مربع میلا علاقه بیرته نیولې ده. دا په عراق کې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی عملیات جهاد ګڼل کیږي. د عراق شمالي ښار موصل په 2014 کال کې اسلامي دولت ډلې ونیو. عراقي او امریکایي پوځي چارواکي داسې فکر کوي چې دا د دغه ډلې خلاف تر ټولو لوی عملیات دي او زیات امکان لري دوی پکې د داعش خلاف بریالي شي. که څه هم دغه عملیات په یو ورځ کې نه دي ترسره شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوکوای عراقي او اتحادي عسكر لوړاندې نه د موصل کلو ته تللي وو. دغلته د زیاتره کلونو خلکو خوندي ځایونو ته کډي کړي دي. پیټر کوک ته هم وویل داسې معلومیږي چې عراقي عسکرو په دغو سیمو کې کامیابۍ ترلاسه کړي دي او د خپل ټاکل شوي وخت نه یې مخکې خپل اهداف ترسره کړي دي، خو لا هم په سیمه کې عملیات روان دي او هیله ده چې دغه به اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته سخت نقصان ورسوي. پیټر کوک په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا به کتلی شي چې داعش د دغو عملیاتو وروسته په سیمه کې څومره واک لري او آیا د دغو عملیاتو مقابله کولی شي او کنه، خو تر اوسه دغې ډلې ته نقصان رسیدلی دی. بلخوا د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی ویلي د کامیابۍ ګړۍ را رسیدلې ده او ډیر زر به د دغه ډلې خلاف مهمې بریاوې ترلاسه کړي. هغه دا هم وویل چې موصل ښار ته به یوازې حکومتي عسکر ننوځي. علي بادی وویل دا یوازې عراقي عسکر دي چې د خپلو سیمو د خوندي ساتلو لپاره شپه او ورځ یوه کړې ده، او هم عراقي عسکر به لومړی دغه ښار ته ورځي او د خپلو کامیابو پر مخ بوتلو لپاره به لا زیات کار کوي.
فرهند اسد وده اروپای ته د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د شام په حلب سیمه کې د ولسی وګړو خلاف د روس او شامی حکومت هوایی بردونه په کلک غندل سوی دی. د اکتوبر په 14 په لوکزمبرګ کې د غونډې پر مهال د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو په دې خبر زور ورکړ چې د حلب په مشرقي برخه کې د هوایی بردونه پر سر باید د روس او شام په کلک غندنه وسی. تفصیل له ملیحه امیرزاده څخه.
د اروپایي اتحادیې بهرنیو چارو وزیرانو د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه حلب کې پر ولسي وګړو د شام او روس هوایي بریدونه په کلکه غندلي دي. دوی ویلي دغه بریدونه ښایي د جنګي جرمونو بڼه واخلي. په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې د اکتوبر په 14 په یو بیان کې ویلي چې د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت او د ملګري هیواد روس لخوا د کاروایۍ له پیل راهیسې د حلب په مشرقي سیمو د هوایي بریدونو شدت او کچه په واضح ډول غیر متناسبه ده. په بیان کې ویل شوي چې په کاروایۍ کې په ارادي توګه د اسپتالونو، طبي عملې، سکولونو او مهمې بنیادي ډانچې په نښه کول او د کیمیایي وسلو په ګډون د مختلفو بمونو استعمال شامل دي. برېټانیې او فرانس د اکتوبر په 14 په لوکزمبرګ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د شام او روس په کلکه غندنو کولو باندې زور راوړ. د برېټانیې بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن روس ته شامی حکومت ګډاګي په توګه یاد کړ او وی ویل چې په حل باندې بمباري انسانیت شرموي. د فرانس بارنو چارو وزیر ژان مارک آیرول ټوئل د اروپای ټولنې وزیران په هغو ټولو لارو چارو غور کوي چې ورسره پر بشار الاسد او ملګرو یې زور راوړل شي. د اروپای ټولنې د خارجه پالیسي مشر فریډریکا موګرینی وویل اروپای ټولنه داسې څه اراده نه لري چې په شام کې د کاروایۍ په سر په روس بندیزونه ولګوي، خو وی ویل چې د اسد د حکومت خلاف د ګامونو غځولو امکان موجود دی. روس د اکتوبر په 14 وویل چې دغه هیواد او د شام حکومتي ځواکونه به په بشري بنیادونو د اکتوبر په 14 د 8 غنټو لپاره په حلب کې بمباری اتروي، خو ملګرو ملتونو ویلي 8 غنټې په حلب کې بند پاتې خواوشه دونی ملکو لسی وګړو ته بشري مرستو رسولو لپاره کافي نه دي. په عین حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم د اکتوبر په 14 ویلي د حلب په مشرقي برخو د 8 غنټو لپاره بمباری اترول ښه خبره ده، خو وی ویل چې دغه ډیر کم وخت دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. رویټرز خبری اژانس لیکي په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند یو پخوانی استاد مقبول احمد خپل مشر منتخب کړي. اژانس لیکي مقبول احمد هغه تن دی چې پرې د 1901 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو تورونه نه دي پور سوي. اژانس لیکي داسې ښکاري چې جماعت اسلامي ګوند د دې نوي مشر ټاکلو سره خپلې پخوانۍ پالیسۍ بدلول غواړي. د لیکنې نورې برخې
رویټرز خبری اژانس لیکي په بنگلاديش کې جماعت اسلامي ګوند خپل هغه مشر منتخب کړی دی چې په 1901 کال د جنگ پر مهال د جرمونو کولو تورونه نه دي پوره شوي. اژانس لیکي د رستیو کې د بنگلاديش عدالتونو د جماعت اسلامي ګوند یو شمېر لوړپوړو مشرانو ته پانسیانی ورکړي دي. اوس د دې مشر ټاکلو سره جماعت اسلامي ګوند د حالاتو بدلولو هڅه کوي. جماعت اسلامی د ګل پورس نا وخته په یو بیان کې ویل د ګوند دننه د رایو چونه روستو د سکول یو پخانی استاد مقبول احمد دوی خپل مشر منتخب کړ. جماعت اسلامی ګوند مقبول احمد د متی الرحمان نظامی پر ځای وټاکو. متی الرحمان نظامی ته په 1901 ایام کال کې د پاکستان د آزادۍ پر مهال د جنگي جرمونو په تور سک کال په مې میاشت کې پانسی ورکړل شو. اشانس لیکي په بنگلاديش کې د 2013 کال راهیسې د جماعت اسلامي ګوند سلور نورو لوړپړو مشرانو چې پکې د ګوند سیکرټري جنرال دغه دوه سیکرټریانو د اقتصادي چارو مشر شامل دي. تا د مقدمو وروستو پانسیانی ورکړل شوي چې وروستو یې بیا د بشري حقونو ادارو غندنه هم وکړه. د جماعت اسلامی ګوند سرچینو اشانس ته ویلي مقبول احمد د ګوند د اغو دریو لوړپړو کسانو پینل منتخب کړی دی چې پرې جنگي جرمونه نه دي لګېدلي. اشانس لیکي مقبول احمد د ټاکل کېدو وروستو په خپل لومړي تقریر کې د وزیر اعظم شیخ حسینه پلار ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې چې دا ټول هر څه د جماعت اسلامی ګوند د تیرو پالیسیو پرېښودو ته اشاره کوي. د وزیر اعظم شیخ حسینه پلار په 1901 کال کې د پاکستان د آزادۍ اغستو د جنگ مشري کړې وه. د جماعت اسلامی ګوند په لوا یوې ورځپاڼې ایډیټر عبدالاسد ویلي مقبول احمد یو مسلکي او منظم مشر دی. عبدالاسد وایي مقبول احمد د تیرو وختونو خفګانونه هیرول او پر مخ تلل غواړي. اشانس لیکي جماعت اسلامی ګوند له پاکستانه د بنگلاديش د آزادۍ مخالفت کړی وو او د دې تورونو نه انکار کوي چې ګنې د دوی مشران د نهو میاشتو جنگ پر مهال په ټول وژنې جنسي تیریو او دغسې په نورو جرمونو کې ککړ دي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه خبرې. د خیبر ایجنسی د باړي برکمبر خیلو کډوال ویلي چې په سیمه کې امن نه پر ځای شوی دی خو حکومت یې بیا هم حال نه اخلي او د بیا بحالۍ لپاره ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د وسلوالو تنظیمونو ترمنځ جګړو او پوځي عملیاتو له امله سخت اغیزمن شوی دی. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر جن سید باډی برکمبر خیلو کډوال وای چې هلته امن بحال شوی خو حکومت یې حال ناخلی او د بیا بحالې لپاره یې ګامونه نه پورته کوي. د باډی برکمبر خیلو یو تن خان وزیر پر د مشال ریډیو ته وای
نو په مخ یو نه سوتی روډینا مون ویروندې او وبو کمای دی وبم نشتا ټویلو نه ما دا خبره چې مشینونه په نشتا سوي دي بیا نور نه ملويږي او مطلب شایره چې په دا تکلیف نه کورونا ویروندې کورونا غمم نشتا دی.
نظر خان پر دی وای چې باډي بازار تا وس هم په آزاد توګه نشي ورتلې.
د موږ د باډي بازار د هغه وس هم پر مانس کې دومره ناکه باندې دي چې خلکو لا تا ګورو تک ډیر مشکلات دي. چې رو دوی مينو ګن لاس ملټو مازالي په هغه په دوه ګنټو بدل شي ځکه چې پلیار کې چک پوسټونه او چیکینګونه او څه وسه.
د خیبر تنظیمي چارواکي وای چې د باډي لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر په خصوصي پرمختیايي پروګرام باندې کار روان دی او په هر قبيله کې به د خلکو د بیا بحالې لپاره اجتماعي کارونه تر سره کیږي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د کورم ایجنسی خلک وایي حکومت د بې کوره کړل سو خلکو د نړیدلو کورونو سروې پیل کړی ده خو دوی وایي هلته سروې په سمه توګه نه ترسره کیږي او ډیری خلک پکې له نظره غورځول کیږي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د موضوع ته کتنه کوي.
دغه سروې چې په منځني کورما کې د پولیټیکل انتظامي لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کې کورونا نقصان شوي دي. د صدر ریاض احمد اورکزی مشال لوډیو توای په دې سروې کې د هغو کسانو نمونه نه اچول کیږي کوم چې د واپسی وروسته خپل کورونا جوړ کړی دي.
هغه خلک چې کله واپس ولول دغه کورونا ړنګو هغه د اسمان لاندې خوسیدای نشو پرې زنانه او بچي ور سره سړو غرمو ناغو خپل کورونا مجبوری د لحاظه جوړ کړلو. اوس کله سروې شروع کړله حکومت نه د اغو خلکو لیستونو کې نامې نه لیکي سو چا کورونا جوړ کړی دي.
په موسوزو کې د طالب محمد بلال چې سلور کال وړاندې واپسی شوې ده مشال لوډیو ته وایي حکومت سره وعده کړې وه چې کورونو په بیا آبادکاری کې به له دوی سره مرسته کیږي خو اوس چې دغه سروې روانه ده نو دوی نظر انداز کیږي.
کله مو واپسی کېدله حکومت مو ته یلو تاسو پسی وشی تاسو سره به امداد کیږي. سکل مو لوړو پسی مو وکا کورونا م په قرضو بنی یو بل نه پویش وی بس په تکلیفات مو خپل کورونا گزارې حال جوړ کو. هو سروے شروع دی پغه کې مون مون نه چولې کیږي.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لوډیو بلارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې لپامو نو وستل شي کوم چې کورونا ډنګ شوی دی او زیان ورته رسیدلې دي.
ته وخت سره کپ دې علاقې پرشنې شي په دې علاقې مزایلی نه چوي په دې علاقې کې ورونه نه لیکي خدا خل به حق دوري نه دي او کې به د خلکو باندې مزایله اوریدلی ګولیا پوریدلی رنگیا شوی دوباره نو پکور څوک ماده بیان دا ټول کورونه سروي کې وخلی
د منځنی کور مې مرستال پولیټیکل ایجنټ عرفان علی لمشال لوډو سره په خپل خبرو کې دا اومنله چې په سروي کې هغه کسان دوی نه شاملوي کوم چې کورونه د واپسی ورسته جوړ کړی دي عرفان علی زیاته کړه پولیټیکل انتظامی له خوا کوشش روان دي چې څوک هم د مرستونه پاتې نشي
ایس او پی کې دا خبرې لیکلې شوې دي چې یو کور کنستراکټ کې دي یا دغه وی یا غمل بند بھی پرتا اغبتا سن کنسیڈر کا وہی پا آغ بابت کی دادا پارا چمکنی ایریا و مسوزو کی دادا شانتی ملتا کیسیز داخلی نو پاگی کی پی ایس ایم آلریڈی فارغ سیکرٹریٹ اور گورنر لیول والے میٹنگ کری دی وہ تیدا ملی چیز دیدیا پارا ملتا پیس پیس کی ریلیکسیشن رکھے ایسا فریش ایس او پیس دبنگ پارا دیدا پارا ایشو کی چمنگ دا
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کور په مکمله تو ګړنګ شوی دی هغه ته به 400,000 او چې چا په جزوی تو ګړنګ شوی دی هغه ته به 500,000 روپے ورکول کیږي واضح دی چې په منځنی کور مکه وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 راهیسې روان دی تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خوبې شوقدر اوسیدونکې سپینسرې ګلشن بیبي داسې میرمن ده چې په کور کې یو شمېر ناروغان ورته پراته دي دا ناروغان داسې ناروغان دي چې تر یو عمر ورسیږي او بیا ورباندې دغه ناروغي راسي دا وایي ډیره بېوزله ده او د بل په مرستو یې گزاره ده دا چې دغه ماشومان څه ناروغي لري د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی لیاد میرمن سره رغیدل او دا رپورټ برابر کړی دی
د خوبه شوقدر وسیدونکو سپینسر گلشن بیبی دو زامن او یو مسه په لاس خپو او دماغو مازوران دي د گلشن بیبی په وینا چې هم دغه دو زامن دي ولی یو لوري دا چې واده ده او د هغه هم یو زوی مازور دي د زیات کړه چې ډیر غریبي ورته دوړه زامن او نو مسه مازوران کړي
ما ودا دا زامن مې غټ بشي ظلمي بشي او ډوډې براله غټي چې غټ شو ظلمي شو خدای پکټ کې واچول علاج سه علاج چې یو بل زکات راکی دلته حانان خون زادګان پاغه سه لوک ډیرو کو پاغه سکی کی او کن دا خو سم مکمل علاج غواړي
د گلشن بیبي خاون شپارس کالونه وړاندې مرشوي او بیبي وای چې هغه په چم گاوند کې د مالدارانو په کورونو کې خدمت وکه او په زامنو یې سبقونه ول ولې چې بچي ظلمي شو نو د وجود د مازورتیا مارس په ولګیت او د هغه د تعلیم او خوش ژوند ارمانونه پوره نشو
دوی د شپږم پورې سبق ویلې اسکول کې بیا هغه استاد مال کوشي لراغه چې یاره دوی دماغ کار نه کوي او خوري په دوی د سبقونه مو وای چې استادان وخی نو بیا په شپږم نه بیا روسته رالو کور
وارو د کار مارنو او د تی پر دې څخه خېو مې چرته راه و ستغه له به موږ غیا راوړه
او کله به چې د گلشن بیبي سره خبرې کولې نو په چغه به مترې پښتنه کوله ځکه چې د زامنو د مازورتي ورستو په غوګونو او سترګو کمزورې شوي
او په فکران ملنګان و د زانان اس او څو نشه د الله تر مسته د بند تر نشه بیا او دا را ته فکر کې د پراتی دي نه ته رستي و ته می ته خو خوراک په مول راوړې چر کو کو مول راوړې سر کو دي کوم دا تم نه و سچتا کوم دې نه مول راځي دا چې ځوان اند خو دې کافر ته نو ګورتي لکه دا ماته کې پراتی دي کافری به د خپل تان
گلشن بیبی وای چې نه خپل کورشته او نه د کروندې پټه ولې دا سات د خپل اورور په کور کې د خپل دواړو بچو او یو مسی سره وسیږي
یو نامه تو رحمان د یو نامه ام دیا او دته نامه پیزو رحمان نو خلکو بوي وی به بچی باندې غټ شي پتا به خدای اوراز راولي نو ما به وتوي دا دونه دونه دینه دا به غټي دینه مال به مزوري کوي شي هانو د کورم فړلې دا اغوستیم دا خلکو راکولی دوی ما غوستی ما ما غوستی دا وسا پوری وسم خلک راکی دوی لا دوی ما غوندی زی ما غوندی
گلشن بیبی او د هغه ورور ته ډاکټرانو هم ویلی چې د یادو مازورانو علاج که ممکن وي نو هم ور باندې ډیر خرڅ راځي او دوی وای چې هغه د مازورانو د گرمی او د ماخام ډوډۍ لپاره هم د گاونډیانو محتاج دي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
د خبر پښتونخوا د لوبو او کلتور محکمې راتلونکي نومبر میاشت څخه په صوبې په کچه د بیلابیل لوبو د یو غټي میلې تابع کړی دا چې په دغه لوب کې بچي شبیر احمد جان نور حال راکوي
دا خیبر پختونخوا د لوبو او کلتور محکمې ډیپټی ډایرکټر عادل سید صافی دا ګل پورز پیښور قیوم سټیډیم کې په نومبر کې شروع کیدونکې د صوبایي سپورتس ګالا یا د لوبو د میلې په باقاعده توګه اعلان وکړو او مشال لیډو ته وویل چې دا ځل به د لوبو دغه میله کې د شل لوبو سیالۍ په ټولو صوبه کې کول شي چې پکې 15 د زنانو او 6 د نارینو لوبې دي. په دې کې به د 23 کالونو کم 2000 هلکان جنکې لوبغاړي ګډون کوي چې د صوبې د بیلابیلو تعلیمي ادارو سره تعلق لري.
2000 کلاډیان موږ ایکسپیکټ کوو بوزرو کې کم از کم 2200 الکانو تعداد او دا باقی د جنکو تعداد دا بجټ د دې لپاره 7 کروڑ روپے دی. د دې سره موږ دا مویلې دی ور سره چې کم ماشومه د کم ډیسټریکټ سره تعلق ساتي او هغه په خور ته نشی راتلې یا نه راتل غواړي دا غي سره د کور سرپرست کراځي نو موږ به اغله هم اکوموډیشن ورکو.
نو مولي ویل چې کوم لوبغاړو غوره کارکردګي او خودله نو د کارکردګي د نقد انعام نه علاوه به ور سره تر اخره پورې به تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ هم ورکول کیږي
چې کم ماشومه گیمز کی پوزیشن یې اخلي 1000 روپے پر منت دا به د اغه نه هم لسم سټوډنټ ته پاره 2000 روپے پر منت په د یو لسم تو لسم سټوډنټ ته پاره 3000 روپے پر منت په د دیا لسم سو لسم سټوډنټ ته پاره او 4000 روپے پر منت په د ماستر لیول سټوډنټ ته پاره.
په دې مقام موجود د خیبر پښتونخوا د زنانو د لوبو ډایرکټر رشید غزنوی مشال ریډو ته وایي چې دوی د زنانو لوبي او پرمختګ همغه مر مهم ګړي سومره چې د هلکانو دي او په دې لوبو کې د پښتنو د کلچر او ستر پر دې ډیر خیال ساتل کیږي. د دې په وینا هم دغه وجه ده چې کوم سیمو کې زنانه وټونو ته نه وځي د هغې سیمو زنانه په پیښور کې دغه لوبو کې برخه اخلي چې ډېره غوره او مثبت خبره ده.
زمانګه خوشکر الحمدلله تر شوی تاسو موجود چې کله د ټانک خلک ورته نه دی وتلی د بټاګرام نه دی وتلی د دیر نه دی وتلی خدل تر راغلی دی د دیر لور نه راغلی دی شکر الحمدلله کبر پور شرکت شوه دی ځکه چې دې کې صدا سینې د جدا صدا سی اوپن منګا دې ساتي دا چادر او د چار دیواریم په کې خیال لې
د لوبو او د کلچر محکمې د ډایرکټر پوینا دا لوبه به د روان کال نومبر نه د صوبې په هغه ضلعو او ډیویژنونو کې شروع کیږي چېرته چې په سرکاري کچا د لوبو میدانونو نه اسانتیاوې موجود دي او اخري یا فاینل لوبه به د 2018 فروری میاشت کې په پیښور کې کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو، قومي مخبرینو او ځوانانو د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په ولایتونو کې چې د ولسی جرګې لپاره حوزې پکې ټاکنه وکړي چې امنیت پکې څه ناڅه ښه بلل کېږي. دوی وایي د ټاکنو د ارزښت په اړه یو غونډه کې راټول شوي او دغه زیاتونه وکړه. نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد محمد خان نیازی د پارلمان لپاره د انتخاباتو د اړتیا په باب مشال رادیو ته وایي:
موږ له اوسنۍ حکومت ته په احترام هیله کوو چې هغه د وطن هیواد په هغه سیمو کې چې هلته امن وي هلته دوی د انتخاباتو زمینه مساعده کړي او همدارنګه دغه شته پارلمان چې تقریبا په قانوني لحاظ باندې دغه د حقوقي دورې ته زیان رسوي نو باید موږ انتخاباتو ته څو نوي وکیلان موږ وټاکو.
د خوست ولایتي شورا یو تنغړی اصغر اکاخیل هم له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په امنو سیمو کې د ولسی جرګې لپاره ټاکنې وکړي.
پارلمان د حکومت د مشروعیت لپاره اساسي مورګان دی. دا چې د دې پارلمان وخت پر شوی دی مونږ د دولت نه غوښتنه کوو چې په هغه منطقو کې چې امنیت یا په هغه ولایتو کې هلته د حوزوي انتخاباتو کې.
د خوست یو تن ځوان مدني فعال کبیر مشفق وایي په راتلونکي کې یو ښه او شمن پارلمان کولی شي د هیواد سیاسي او امنیتي ناخوالو ته مناسبې حل لارې عمومي.
سره له دې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جګړې روانې دي خو د دې سره سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دغه نظام دغه حکومت باید انتخابي د انتخاباتو په اساس وټاکل شي. هغه ولایتونه چې په هغې کې امن دی په امن ولایتونو کې باید انتخابات ترسره شي ځکه هلته زمینه شته ده. تېرو تجربو دا ښودلې ده چې دا ځل به ولسي جرګې ته یا پارلمان ته هغه کسان وټاکي چې د ولس په خوښه دي واقعا د ولس په زړونو کې ځای لري. که موږ په راتلونکو کې یو ښه پارلمان ولرو ولس ته ژمن پارلمان ولرو په هیواد کې شته
د چارو کارپو انجینر محمد شریف وایي کچېرې د ټاکنو له لارې نوې ولسي جرګه جوړه او په فعالیت پیل وکړي نو ممکنه ده چې د هیواد شته امنیتي ستونزو او نورو سیاسي او اقتصادي ناخوالو د کمولو لپاره ځینې معقولې لارې طرحه کړي. خو کچېرې په پارلماني ټاکنو کې تر دې زیات زن رامنځته کیږي نو دا هیواد نور هم ناخوالو لوري ته ځي او د خلکو ستونزې پسې ډېریږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین څه کم 6 بجې سویل له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډی زور.
د پنما سند په د حکومت لوري د پلتون نکول پر ضد د تاریخ انصاف مشر عمران خان د احتجاج سوي نیټه د احتجاج اعلان سوي نیټه واړوله. تر دې وړاندې نوموړي د اکتوبر پر 1 نیټه د اسلام آباد تړلو اعلان کړی و، پسې د نومبر پر 2 نیټه د احتجاج پیلولو خبره کړې ده. په کراچي کې د شیګانو پر یوې منباړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون 18 کسان ژوبل شوي دي. د ځایي پولیس په وینا پیښه تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو پر منباړې په لاسي بم سره برید وکړ. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مسوولیتي په اړه د قیمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدی ویلي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي رهداري په یوه بله ایسټ انډیا کمپنۍ اوښتلی شي. نوموړي له مشال رډیو سره په نننۍ خبرو کې ویلي که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل شي. په کراچی کې د الوتکې په یوتو پیښ کې پایلټ وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک لارښود جرسی بیان کې ویل شوي چې نن یو تربیتي الوتکه له مسرور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه چې بیا وروسته یې پایلټ هم سا ورکړ. د پیښور ترهګري ضد اداره وایي چې د داعش پمفلیټ یا تبلیغاتي مواد ویشلو په تور یې 2 کسان نیولي دي. یاد ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښور په لوسي سیمې اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غني ولسته په داعش اسلامي دولت وسلواله ډله کې د ګډون د بدلون ورکولو په تور نیولي دي. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر شپه په ریاض کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنۍ چارو وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې. افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شو.
لدی سره د بشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پات سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي بوريوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.